څوک له منځني سي وړلای. تفصيل د ناجي صفوي پر راپور کې
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا حاصل شندیدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې د خلکو ملاتړ د راجلبولو لپاره خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې پخوا کړي دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولس قناعت حاصل کړي.
افغانستان کې هم په هغه صورت کې حکومت کولای شي چې ولس تر لاسه کړي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. بدبختانه په افغانستان کې چې موږ ګورو حالت برعکس دی. حکومت په دې دوو کلو کې ونه توانېده چې ولس ځان ته جذب کړي. نو زه فکر کوم که چېرې ولسي ملاتړ د حکومت سره اوسي هېڅ قدرت نشي کولی چې هغه حکومتونه رانسکور کړي. ځکه ښه مثال یې د ترکیې پېښه ده چې یعنې ټولې دنیا ته یې وښودله چې یعنې ولس چې د حکومت تر څنګ ولاړ وي هغه حکومت هیڅکله زوال نه لري.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه د شنبې په شپه د هغه هیواد د پوز د یوې ډلې لخوا وشوه چې کودتاچیانو په لومړي سر کې د استانبول په ځینو مهمو سیمو او پارلمان ته څیرمه ځایونو کې ګڼ شمېر ټانکونه ځای پر ځای کړل، خو وروسته د هڅه د حکومت او خلکو لخوا شنډه شوه. د ترکیې چارواکو د کودتا د دې ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولي دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 1300 زیات نور ټپین شوي دي. ورسته دغه هڅه د افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو لخوا وغندل شوه. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم د ترکیې د خلکو له دې اقدام نه هرکلی کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم فدا محمد ده، خوشاله شوم او داسې غواړم چې په افغانستان کې داسې یو رئیس جمهور پیدا شي. ترکیه چې څنګه د عوام مخکې شول، کامیابي هغوی وکړه، خوشاله مونږ شو.
د کابل منګه ته هم غسی یو موټه وسی ټول اقوام ټول قومونه په یو غاګه او په یو هغه باندې باید اوس.
د سره هم مهاله د سیاسي چارو یو شمیر سیړونکو په دې نظر دي چې کچيري ملتونه وغوړي او په خپل حقونو خبر وي نو هیڅ کله هم هغه ډلې نه بریالي کیږي چې په غیر قانوني لارو واک ترلاسه کړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپو ودیر صافي په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
ملتونه بیدار اوسی او نو هغه لګکیان چې غواړي صرف د نظامی او زور د لارې نه غیر قانوني لارونه په قدرت ورسیږي او هغه سبب د وژلو د یو تعداد نفوس هم د دوی کیږي، کاملت هوښیاري همدغسې مخه نیسي لکه په ترکیه کې چې ونیوله.
نوموړي وویل د ترکیه پیښه افغان حکومت ته دا پیغام رسوي چې که حکومت له ملت سره ووسی نو هیڅ قدرت نشي کولی چې حکومت له منځه یوسي. د کارپوهان همدارنګه وایي چې افغان حکومت باید له دې پیښې ښه استفاده وکړي او ملت ته د اسانتیاو د برابرولو له لارې خدمت وکړي تر څو د ملت او دولت اړیکې سره نږدې شي.
په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته دغلته حکومت د 6000 په شاوخوا کې کسان نیولی دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو چې اردوغان میکروبونه بللي پاکې کړي. د ترکیې حکومت ګولن د کودتا په هڅه کې په لاس لرلو تورنوي. دا په اصل کې ده چې د ترکیې ولسمشر وایي په دې هیواد کې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور کوي. نور جزئیات د اجمل ان پر راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته یې حکومت دغلته د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور ته اړتیا لري. اردوغان پرون وویل حکومت به د اعدام د سزا په بیا پیلولو د ترکیه په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبرې وکړي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تېرو دوو ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر 6000 زیات کسان نیولي. اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاکې کړي. انقره دا بانفوزه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري. درنو ورونو، دا تشکیل د سرطان په وایروس ککړ شوی او دا وایروس متاسفانه ټول حکومت ته پراخه شوی دی. اردوغان همدارنګ لخپل پلویان وو وختل چې په عادي توګه شپند وکړي او لار کوڅو تر ووسی په نیول شو شپږ زره کسانو کې د ترکیه د پوز لوړ پوړي افسران او 2200 قاسیان شامل دي. تر 500 زیات پوزي صاحب منصبان د یک شنبه پر اسونی ول شول. د ترکیه د عدلی وزیر دانیونی د تصفیه عملیات بللې ویلې دي چې د نیول شو کسانو شمیر به زیات شي. په وروستیو نیول شو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامی سلاکار هم شامل دي. سی این این ترک تلویزیون ریپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرحه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نوموړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار پیل کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده. ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکسمبورګ څخه د سی این این له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل. جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي. دا کار به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي. موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسې په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي، او هیله من یم چې داسې به ونشي. له بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 290 کسانو اوښتی او 1400 کسان نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې 100 تنه کودتا چیان ښودل شوي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کاټه هم د بیند شکه مثبت تغیرات
راځي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مخای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
ل آزادی رادیو.
خبری است
له یوې تازه څېړنې سره سم هغه ماشومان چې د خپلو لاسونو بټې ګوټې یا نوکان زبېشي تر نورو په حساسیت لږ اخته کېږي. د دې څېړنې پر اساس ویل شوي چې په 15 او 18 کلنۍ کې د ماشومانو د ګوتې رودلو عادت د څېړونکو له لوري ثبت شوی او بیا په 14 او 22 کلنۍ کې د هغو حساسیت یا الرژي لیدل شوې ده. د دې څېړنې نتیجه ښیي چې له دوډو، خاورو، سپیانو او پیشوګانو سره د دغو کسانو حساسیت تر نورو خورا کم دی. د دې څېړنې یو غړي پروفیسر مالکولم چې د کاناډا د مکمستر پوهنتون استاد دی وایي چې که څه هم دوی په هیڅ صورت چاته نه وایي چې د ګوتې رودلو عادت شکار دی، خو داسې ښکاري چې دا منفي عادت له ګټو هم خالي نه دی. د دې څېړنې پایله د پیډیاټریکس په نوم د ماشوم د روغتیا په مجله کې خپره شوې ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، دغه پروګرام مو د افغان لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب په اړه راپور او مرکې ته ځانګړی کړی. لومړی رازو راپور ته. افغان لوبغاړي وخت نا وخته د نامعلومه کسانو لخوا تر هدفي حملو لاندې راځي چې ټولې پاندېښنه کې اچولي. د افغانستان د بدني روزنې رئیس همایون خیری ازادي راډیو ته وویل د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره څو وار غوښتنې مطرح کړې خو چندانې پام نه دی ورته شوی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په دې وروستیو وختونو کې په ځینو افغان وطلیو لوبغاړو حمله شوي، ځینې وژل شوي او ځینې نور یې سخت ژوبل شوي چې د مسلې ډیری خلک په اندېښنه کې اچولي دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي د افغان وطلیو لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره څو ځله له حکومت د همکاري غوښتنه کړې خو کېدای شي د ستونزو د زیاتوالي له امله ورته پام نه وي شوی. د بدني روزنې رئیس همایون خیری ازادي راډیو ته وویل دا د ټولو په خاصه توګه امنیتي ارګانونو مسؤلیت دی چې د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي.
مسلې مسؤلیت ورزشکار
نیست که یکی از وظایف ما هست. به هر حال این معضله نیست که تربیت بدنی بدن
لوبغاړو د خوندیتوب خبر از موږ یو مسولیت ده، خو دا مسله په یوازې د بدنی روزنې د ریاست لخوا نشي حل کېدلی. موږ هم د ورزش د لومړي درجه مسؤلینو په توګه خپل مسولیت ادا کړی، څو واره مو امنیتي ارګانونو سره دا مسله شریکه کړې، خو دا چې وضعیت ښه نه دی په دې اړه مو قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
جواب بسیار قناعت بخش تا به حال به دست نوردیم.
ښاغلی خیری وویل د ورزش د قانون په چوکاټ کې د لوبغاړو د امنیت خوندیتوب ته هم ځانګړی پام شوی، او کله چې دا قانون تصویب او پلی شي دا مکلفیت ډیر زیات امنیتي ارګانونو ته راجع کیږي چې د لوبغاړو امنیت ونیسي. رامین مبارز چې د کورنۍ چارو د وزارت د پولیسو ورزشي امیر او د سوک وهنې اتل هم څو ورځې وړاندې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شو. له هغې مخکې د سوک وهنې په بل افغان اتل او د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون رئیس منقوش نسیمی هم مرګونی حمله وشوه. دا پیښې تر دې مخکې هم لیدل شوې چې له امله یې لسګونه ملي لوبغاړي له هېواده بهر کډه کولو ته اړ شوي او اوس په پردیو هېوادونو کې شپې سبا کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي د ټولو افغانانو لپاره د امنیت تأمین د پولیسو دنده ده، او دوی تر خپلې وسې هڅه کوي چې له لوبغاړو سره په هماهنګۍ د هغوی امنیت ونیسي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل پولیس هر ځای کې چمتو دي چې د لوبغاړو امنیت خوندي وساتي.
په دې کې زمونږ پولیس چې په هر ځای کې دي دوی ډېر کوشش کوي چې دوی سره په تماس کې اوسي، روابط نږدې، او دوی هم هغه مشکلات او ستونزې چې لري د پولیس سره باید شریکې کړي. د اخر قضیه چې په کابل کې رامنځته شو د دې عمل نیول شوی دی، او دا قضیه د څېړنې لاندې دی تر څو د هغه دلایل چې د قضیې شاید هغه معلوم شي نو خپل عمل نیول شوی دی. هم په مجموع کې موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی، اما کوشش کوو چې زموږ پولیس په هر ځای کې دوی د ورزشکارانو لپاره امنیت خوندي وکړي.
ښاغلی صدیقي په داسې حال کې د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې تر دې مخکې هم پولیسو په وار وار د لوبغاړو د زیانمنېدو تر پیښو وروسته د هر اړخیزو اقداماتو خبرې کړي دي. د ورزش د برخې کارپوهان له هغې ډلې ذبیح الله شهزاد ټینګار کوي چې ورزشي ادارې باید د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره منظم ترتیبات ونیسي، او د ګواښونو د لیدلو په صورت کې دې سمدستي امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. ریپورت مو واورید. اوس هم ورزو د مرکې په لور ده. افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون له رئیس سایر زلان سره مو د افغان لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب او دا چې کوم ادارې په دې اړه باندې غفلت کوي او ولې د لوبغاړو امنیت له ګواښ سره مخ دی مرکه کړې ده. په سر کې مو همدا پوښتنه مطرح کړې چې ولې پر افغان لوبغاړو حملې کیږي.
دا چې په هیواد کې امنیتي وضعیت تر ډېره پورې ښه نه دی، او د دې ترڅنګ چې د امنیتي ارګانونو مسلین ته یو شمیر ګواښونه مخ کیږي، لوبغاړي هم په دغه وروستیو کې هدف کیږي چې بیلابیل اهداف لري. ځینې هم د یو شمیر شخصي مشکلات له کبله، او ځینې هم په لویه کچه باندې چې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو یا هم بهرنیو کړیو لاسونه پکې وي، تر څو نه غواړي افغان لوبغاړي چې وړتیاوې لري په یو لوړ روحیه باندې او په خشان باندې په بهرنیو سیالیو کې هغوی ونډه واخلي، او هغه کوم روحیه باندې چې دوی غواړي لوبه وکړي هغه روحیه ته پرېښودل شي.
څه فکر کوئ باید د لوبغاړو د خوندیتوب په خاطر باندې څه وشي؟ لومړی درجه مسؤلین څوک دي په دې برخه کې؟ ولې